د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو قربا ګل ایاز او انیسه اجمل درته هر کلی وای. دا محل په پیښور کې د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیس پروګرام د سولې په لور هم د روانې ګاډې برخه ده. لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیسه اجمل ناور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم له یو امریکایي چارواکي سره د خبرو پر مهال ویلي دي چې د هند پټانکوټ د پیښې په شفاف توګه پلټنې دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پریس خټک وایي مرکزي حکومت خیبر پختونخوا ته خپل حکومت نه ورکوي او د سعودي عرب او ایران ترمنځ ستاوتریخوالي وروسته د خلیجي همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چاته به هم د دې اجازه ورنکړي چې د پاکستان خوره د بل کوم هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره وکاروي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا پخپور شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې وزیر اعظم نواز شریف دا څرګندونې تیر ورځ نه وخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. نواز شریف زیاته کړه چې د هند د پټانکوټ پیښې په شفافه توګه پلټنې دوام لري. په دغه موقع د جان کیری وینا وه چې باید پاکستان او هند د سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. تاکل شوی ده چې د سعودي عرب د دفاع وزیر به نن د پاکستان دوره وکړي. د مشال ریډیو خبریال وایي شهزاده محمد بن سلمان به له خپل پاکستاني سیال خواجه محمد آصف او نورو چارواکو سره ویني او د دواړو هیوادونو په اړیکو د سیمې صورتحال په ګډون به ورسره په مختلفو چارو خبرې وکړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز هټک وایي چې مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري منصوبې په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خیبر پختونخوا ته خپل حکومت نه ورکوي. پرون په بنګاله کې پرویز هټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه یو ځای دي. هغه زیاته کړه
او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دې موې چې دا صوبې خلغه داران دي. زه اوس هم دایم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا دې موږ حق دی. دا موږ سره کمیټمنټ دی وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا دې چې چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې کوي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
الته د چین چارواکو ویلي دي هیله مند دي چې په پاکستان کې به مختلف ګوندونه د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې د مکملولو لپاره مناسب حالات برابر کړي. د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله وایي د خبره پرون په اسلام آباد کې د چین سفارتخانه بیان په یو بیان کې کړي وو. بل لور ته د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق پرون ماسیګر ویلي دي چې د پاک چین اقتصادي راهداري په پروژه کې د مالکن ډیویژن هم شامل کړل شي. نوموړي پرون په منګوره کې یو غونډه ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په زړه نقشه کې مالکن ډیویژن هم شامل وو او باید اوس د یادې سیمې موجوده مشکلاتو ته په کتو سره د پاک چاینا اقتصادي راهداري منصوبې لارې دی په مالکن هم تیرې کړل شي. افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي به سبا له د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستانی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت ویاند حکمت خلیل کرسي او د پاکستان د پلاوی مشري به احساس احمد چودھری کوي او د افغانستان د سولې او د هغې په حل لارې به بحث وکړي. هغه زیاته کړه
نشست چهار جانبه برای دا یو څلور اړخیزه چې د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس یې هم دا څلور سره طرفه خپلې دا ژمنې او توافقات عملي کړي.
بلخو د افغانستان د سولې علي شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی د افغانستان د سولې په موضوع د طالبانو له هرې ډلې سره خبرو ته تیار دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې درې دیرش وسلوال طالبان وژلي او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د کندهار د امنیتي قمانداني او چارواکي مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبې پر ورځ ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان تیره اونۍ په کندهار ښار ولسوالو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي او زخمیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی. د هوادونو هغه څه غندلی چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ریاض کې د یو ځانګړې ناستې وروسته په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ د سیاتوالي په هکله خبرې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ایران په دې تورن کړی دی چې له ترهګرۍ سره ملاتړ کوي. عادل الجبیر زیاته کړه چې که ایران خپلو موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړ نو سعودي عرب به په لا نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي. د ایران او سعودي عرب ترمنځ په روانه میاشت کې تاوتریخوالي لاغه وروسته زیات شوی چې سعودي عرب یو شیعه عالم نمر النمر ته پانسي ورکړه. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسله والی ډلې سره تړاو لرونکي یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې نږدې 60 تنه وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي دي په ادلب صبح کې د مارات النومان نومي بازار سره نږدې پرونی هوایي بریدونو د النصره فرنټ ډلې ودانې په نښه کړه. د شام د بشري حقونو اداره وایي چې په دغو حملو کې 50 کسان وژل شوي چې پکې عام وګړي وسله والو کې اديان شامل وو او 13 تنه پکې زخمیان شوي هم دي. او رسته خبردار چې د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی شمنه کړي چې سخ کال به د هواد درغلی ختم کړي. حیدر العبادی چې تیر وروزی د عراق د پولیسو د یوې خاصې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبري کولی ویل چې 2014 د درغلیو د لمین سوړلو کال دی. د عبادی تر دغه خبري یو ورځ مخکې د عراق شیعه روحاني مشر آیت الله علي سیستانی یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو د درغلیو د ختمولو غوښتنه وکړه. عبادی دغه راز هیله او خودله چې سږ کال به په عراق کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې یا داعش فعالیتونه ختم شي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې نیسه مړ باندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلی باید پاکستان او هند سیمي امن لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان فوج او ولسی حکومت ترمنځ پر مختلفو کورنیو او سیمو چارو اختلافات به څومره اثر پرې باسي؟ کارپو ایز وزیر وای
مو اختلافات چې لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي. فوج محافظ دي د پاکستان افغانستان کې ډېر اړان دي غریبان په هندستان کې هم پوسټ.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې اقتصادي راهداري کې وفاقي حکومت له دروغ لوزونه کړی دی.
دا د موږ حق دی، دا مو سره کمیټمنټ دی. وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې بیا حق وړو نو بیا د یې شر چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ دروغ وادي شو کینو خامخه ثبت خپل حق وړي.
د قبایلی سیمو چارواکي ادعا کوي چې په دې رستو کې په هغه سیمو کې د پولیو ناروغانو کې کمی راغلی دی. اونیس پروگرام دا سولی پلور کې مو خدای خدمتگار تحریک تاریخ سیړلې.
دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا بچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي زما جندو جدوجهد کې.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره. درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د لسو بجو خبرونه ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د امن خبرو ترته تا دوام ورکول د سیمي ثبات په ګټه دی. د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکوي پرون جان کیری له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرو کې د پاکستان ستاینه وکړه چې د هند په پټان کوټ کې د وسله والو برید روستوي له احتیاط کار اخستی دی. جان کیری په خبرو کې دا هم ویل چې باید پاکستان او هند خبرې ترې جاري وساتي باوجود دې چې ځینې عناصر د امن پروسه ناکامه ول غواړي. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورت کې.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د خالی پورز ماسخوتن د امریکا خارجه وزیر جان کیری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. دغه دوران د امریکایي خارجه وزیر وینا وا چې پاکستان او هند لا د پټان کوټ په خیرستو مذاکراتي عمل زندول ندی پکار ځکه چې د سیمه امن د پاره ډیر ضروری دی. د وینا وا چې ځینی خلک نغوړي د پاکستان او هند تعلقات خوي نو ځکه دا قسمه کاروایانی کوي. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وې چې د هندستان لخوا د پټان کوټ یې په اړه ورکړی شوی ثبوتونو باندې کار روان دی او ډیر ضربه ټول حقیقت نړۍ ته په ډاګه کړی. وزیر اعظم د پاکستان هغه عزم هم تکرار کو چې ترهګرۍ خلاف هر ممکن اقدامات کوي او خپل خوره به کله هم د چا خلاف استعمال ته نه پرېږدي. د دې وینا وا چې دغه لړکی ټوله متعلقه ادارې چمتو دي. امریکایي خارجه وزیر د پټان کوټ په لټنو لړکی پاکستان ته د خپل خوا د مرستو وړاندیز هم وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اونرو کو په همدې موضوع کې پاتې کې پدې رسو کې د هند په پټان کوټ کې د برید وروسته د هندي حکومت د غوښتنو په افغانستان کې د جوړجاړی بهیر او نورو سیمه ییزو موضوعاتو باندې د پاکستان فوج او سیاسي حکومت یو شان بیانونه ورکړي. په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا واقعي فوج او سیاسي مشران یو شان دریز لري او کنه د مصلحت ښکار شوی دی. د دې پوښتنو جواب د یوې وړوکې دمې وروسته. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په دې رستو کې د افغانستان د سولې پروسې له هند سره د جامع مذاکراتو بیا شروع کولو، د سعودي عرب په مشرق کې د اسلامي هیوادونو فوزي ائتلاف او په نورو کورنیو موضوعاتو په خوا برعکس فوزي مشورانو سره سلا مشورې کړي او هم د غشان فوج هم یو شان بیانونه ورکړي. په اسلام آباد کې کارپو محمد مالک وایي چې لډیر مودي رستو سیاسي او فوزي ادارو ځمکني حقایق منلي او یو شان دریځ خپل کړی دی. قسم د تحریک انصاف په درنه کې داسې خبرې شروع شوې وي چې ګنې سیاسي حکومت په ختمې دوه دی، خو داسې ونه شول او اوس حالات ډیر بدل شوي.
اوس مهال دواړه ادارې په دې پوسوي دي چې له یو بل سره له جګړې څخه څه هم نه جوړیږي. په دې کې په ځانګړې توګه فوزي ادارې تر شپېتو کلونو وروسته په دې پوسوي چې د سیاسي مشرانو بغیر د هیواد چارې پر مخ نه ستللای، یعنی په دواړو خواو کې پوه راغلی ده.
کارپو محمد مالک زیاته کړه چې موجوده وزیر اعظم نواز شریف دوه واره فوج سره په ټکر کې راغلی وو، خو اوس یې دریز بدل کړی دی او فوج سره یې اړیکې د پخوا په څیر ډېر ښې دي. پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر هم دا دریز دري چې فوج او سیاسي حکومت یو لاره ده. آیا په دې کې څومره حقیقت ته چې دا به دوام ولري؟ ایاز وزیر وای
بالکل د هندستان په سلسله کې هم د افغانستان د سعودي یا هر څه دي هغه کې اختلاف کده دوی په مزه کې خدای نه راولي. مو اختلاف راشي لکه بیا خو د ملک ساتل ګران دي، فوج محافظ دي د پاکستان. په افغانستان کې ډېر اړم دي غریبان، په هندوستان کې هم په سبا د خدای دینو کې دا د داعش مسله جوړه شي نو بیا به هم فوج ته مخاړه وو.
ایاز وزیر زیاته کړه چې فوج او سیاسي حکومتونه له یو بل سره سلام مشورې زیاتې کړي چې یو ښه خبره ده. خو د دفاعي چارو کارپو عائشه صدیقه وایي چې دا ښکاره خبره ده چې فوج او سیاسي حکومت به د نړۍ په نظر کې داسې تاثر ورکوي چې ګینی پر معاملاتو یې یو شان دریز دی، خو ځمکني حقایق ډیر جلا دي.
زما په اند پر مختلفو معاملاتو او پالیسو د فوج او سیاسي مشورولې موقف یو شان نه دی. د مثال په توګه د پټانکوټ پیښه کې پاکستان به کله هم داونه وایي چې په دې کې فوج ککړ دی او یا نور څه. ظاهر خبره ده چې وزیر اعظم په دې حالاتو کې ډیر احتیاط نه کار اخلي او ډیره غټه خبره کړي چې بلټنې بکی. پوز هم دوای خدا پلټنې بسومره به طرفه او شفافه وي د لوی پښتنه ده.
عائشه صدیقی د ممبئی بریدونو ته په اشاره سره ویل چې په دې مقدمه کې پاکستان هیڅ پرمختګ نه دی کړی، نو دا خبره ناسمه ده چې فوج او سیاسي حکومت په یو پانه دي او د وزیر اعظم دفتر نه زیات فوج په زیاتره معاملاتو کنټرول لري. بلخو د فوج په خوانی بریګیډیر سید نذیر دریز لري چې د فوج په بیان کې بدلون راغلی. هغه بدلون څه دی؟ سید نذیر وای
هغه فوج راډی چې موږ کارم کوو د غیب وجود دو او نقصان هم د غیب په نتیجه کې چې ته قربانی مور کوو د غیب ستاینه نه کیږي د غیب څخه نتیجه نه راوځي. نو د غیب نه پس به دا یو سوچ شروع شو چې موږ بعد د شدید دای خلاف په سیاسي سطح باندې هم او په سفارتي سطح باندې هم او په سکیورټي سطح باندې هم خلاف
کاروایی وکړو. قسم کارپوهان د پاکستان فوج او سیاسي حکومت د یو دریز په حق لا جلا جلا نظرونه لري، خو په تیر وختونو کې لیدل شوی چې د پاکستان فوج او ولسی حکومت ترمنځ پر ځینو پالیسو اختلاف لیدل شوی دی.
درنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي د خالی په ورځ په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک فوزي اډه وکتله. مودي پر دې فوزي اډې د تیر اونۍ تر برید وروسته چې شپږ هندي سرتیري پکې وژل شوي د وضعیت د ارزونې لپاره د پاکستان پولي ته سیرمه دغه سیمې سفر وکړ چې تفصیل یې د سالم محمد صالح په رپورټ کې اورو.
هندي چرواکي ګومان کوي د پټانکوټ پر پوځي اډې په برید کې به هغه وسلوال لس لري چې په پاکستان کې په ډیره جیش محمد سختریز ډلې پورې اړه لري. د فرانسې خبری ایجنسی لیکي جیش محمد سختریزې ډلې په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان حمله کړې و چې دواړه هیوادونه یې جګړې ته سره نږدې کړي و. تر دې مخکې د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند انتقاد کړی و چې ظاهراً په امنیتي برخه کې خلا او نغړی سختریزو وسلولو ته زمینه برابره کړې چې په پټانکوټ پوځي اډه کې چې په ستراتیژیک لحاظ ډېر اهمیت لري نفوذ وکړي. امنیتی ځواکونو د جمی پور زویل دوی د پلټنې تر پراخو عملیاتو وروسته دغه پوځي مرکز تصفیه کړی دی. تیر اونۍ د پیښې په لومړیو کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پټانکوټ پر پوځي اډه برید د بشریت د دشمنانو کار وباله.
د بشریت دشمنانو چې د هندوستان پرمختګ نه سوای زغملی هڅه وکړه چې په پټانکوټ کې د هند د دفاعي قواوو یو مهمه هوایي اډه منفجره کړي.
تیر اونۍ د پاکستان پولې ته څیرمه په پټانکوټ کې د هند د هوایي ځواک پر اډه په داسې حال کې برید وسو چې تر هغه یو څو ورځې مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان ته تاریخي سفر وکړ او د دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې کړې. خو په پاکستان کې د هندوانو د شورا یو مشر او د ملي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار وانکوانی رویټرز اژانس ته وویل کله هم چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د امن او سولې هیلې پیدا سي د پټانکوټ حملې ته ورته پیښه کیږي.
دونو نیوکلیر پاور ہے اور انہوں نے یہ
دوڑا اتمی قوتوں نے دوی دوڑ احساس کرے دے چے کلا دا امن پلوری گام اخلی دا غسی پیشی کیشی دا کم قوتوں نے دے چے موش بخ پلو کی جنگول خواری پا دی تڑاو دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف شف ریکتا وکر چے دا ہند صدر اعظم تے تیلیفون وکر او دا پورا ہمکاری ڈاڑی برکر شاغلی مودی ہم مثبت جواب برکر.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی تیر اونۍ له پاکستان غوښتنه وکړه څو د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې پر پټانکوټ په حمله کې لاس لري. مودی ویلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ورته ډاډ ورکړی چې حکومت به یې په دې برخه کې چټک او غوڅ اقدام کوي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر سوری
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په اتمه نټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکه
په درنیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو.
مشرلو ته تاسو غواګي درنو غوډونکو د پاکستان افغانستان امریکا او د چین استازي سبب په اسلام آباد کې په افغانستان کې د سولې لپاره سلور اړخیزه غونډه کوي. په دې غونډه کې بعد سولې په حل لار خبر کیږي. بلخو د افغانستان د سولې عالی شورا ویان وای سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به طالبانو ته د منلو وړ نه وي خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي. تفصیل د صادق رښتینی رپورت کې ورو.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا دوشنبه په افغانستان کې د سولې په اړه په اسلام آباد کې خبري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د څلورو هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي.
نشست
یو نشست 4 جنبه دی. څلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر یوې حل لارې کار کوي او همدارنګه د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس یې هم د څلور سره طرف خپلې د ژمني او توافقات عملي کړي. واکې وای چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د هیئت مشري د بهرنیو چارو وزارت موین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د هیئت مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت موین اعزاز احمد چودری کوي. د راپورونو په اساس تیر میاشت کابل ته د پاکستان د لوی درسیز راحل شریف د سفر پر مهال دغه ناستي د جوړیدو په حق فیصله شوی و. تر دې مخکې تیر کال د دسمبر پر 9 د آسیا زړه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار شوی و. ویل کیږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري خو اینه وخت کې د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر اطلنګ خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د غډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې غډون به نورو طالبانو ته د منول وړ نه وي خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات د غوي ترمنځ وي نو د یوې ډلې غډون به ټول ته د منول وړ نه وي ولی مونږ په ټولو غوښتو چې یو ادرس نه خپل نماینده معرفي کوي او کنه د مختلفو دلو نمائندگان د سولې په خبرو کې حاضری کی. البته افغانان منګه اماده یو چې دغه سره خبري وکړو د دغه امادګۍ یا دغه چې امنلو منګه ارکلې او تقدیر کوم.
ایاز وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه دی وایي چې وسله هم وخت دی چې دغه څلور اړخیز ناستي د لاسترالونو په اړه خبري وسی.
زه ګمان نه کوم چې اوس به څه داسې خاص نتیجه منځته راوړي، ځکه چې دا اولنۍ غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آئنده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. دې دپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ټرمز آف ریفرنس جوړ کړي، نو د هغې نه بعد سړی ویلی شي چې دا به اوس خپل هدف حاصل کړي که به نه کړي حاصل.
دغه څلور اړخیزه ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپلو حملو ته زور ورکړی. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه څلور اړخیزه ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
درنو دونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې وفاقي حکومت له دوی سره اقتصادي راهداري په حق له ژمنې کړي او وزیر اعظم اعلان هم کړی وو، خو اوس له دروغو کار اخلي. نوموړي دا خبره پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. پرویز خټک وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري کې خپل صوبي حق لپاره ټول سیاسي ګوندونه په یوه پاڼه دي. له نوموړي سره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې په اقتصادي راهداري کې صوبې ته برخه نه ورکول په صورت کې د صوبای حکومت ستګلار بی. نو موړې په جواب کې وای
چې کوم عیني حق یو غیر په رمو مننه کوو، دا دومره ډیره غټه نه انصافي ده، ځکه چې یو حق دی عین کې موږ ته راکړې شوی دی او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دې موې چې دا صوبې خلک داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک کوم مسله ده، دا د موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنټ دی، وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چې چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو، نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
کله وو خبرو ګورو کده یا خبرو کنه سی خبرو ګورو مرکز کله هم د وړو صبح حق نه ورکړي سر نو سنگ بدا سنگ جتا سولان دی هغه احتجاج نه است کړو هغه طریق بخپل وی پاینی طریق هو نه راکی پنسل را بخپل
پدی باندې ما پورا اول کوشش دی چې مو ټوله پټه نه په صبح کې وځي شو الله شکر دی چې دی وخت کې مو پدی ټوله پوینټس باندې متفق یو او الریډی پدی ډیر سیزنو کې ما دی او بو چې کوم مسلې دی دی بجلی مسلې دی فیډرل منیسټر سره ما الریډی خبرې شروع دی ای ما سره اګری شوی دی منټس کې راغلی دی او لیکن هغه ډیلی سټریکټس دی ان شاء الله اول زه کوشش کوم چې زه دې نه کم سیزن مو صوبی دي هغه دې نه مو حاصل کو کنه سلیږي بیا مو پولیټیکل سټانس خو له طرفه پرې پاغي کې ما پولیټیکل سټانس نه دیوست
سر چین سره سره پلاوی لیګل سره دغه لیګل سره دغه شته مو صوبشته چې غي سره تاسو ملو شي په حکومتي ستو ملو شي او سره سی پیک والی سره
نو سی پیک والی سره الریډي ما چاینیز امبیسډر سره خبرې شوې دي مور ته خپل نور سکې مون امر کړو خو هغه مون ته هیڅ ریسپانس ملاو نه شو
د شرګردي خلاف چې کوم فند ملويږي یو فیصد زمو صوبې ته ملويږي سر تاسو نه ګڼئ سر چې دا خو زموږ ټوله صوبو فاټه زپلې شوی د زیات زموږ حق ته
دا بالکل دا یو زوړ ان اف سی اوارډ 1% پکې شوی ان شاء الله دا نیکسټ ان اف سی اوارډ مو امید دی چې د کال کې راځي هغه کې موږ دا ډیمانډ موږ اولریډي ډیمانډ کړی چې موږ 5% ملوي شي.
اخیر وختونه سر دا څه پیغام ورکول غواړي څنګه چې تاسو یې د پښتونخوا ته خلک نه دي نومان حواله سره څنګه باغی ته باور ورکوي چې تاسو مون نومان نغلي د بهر شوی راشد
نه پښتونخوا ته اوس خلک راځي زه صرف دا یم چې انویسټر راځي خدا چې ان او سی کوم سلسله ده د غې دی وجنه روکاوټ دی چې د یو طرف ته چې موږ صبح دمه خطرناک ده زه دې ته هم چې بیا دا روټ پدې موږ صبح باندې نه بوته بوزي دا روټ دې صبح نه واړی بل پله ځکه دا صبح دې په خیال کې دمه خطرناک ده سیف نه ده دلته کې فورنرز نشي راتلی نو ما خیال دې دا نیکسټ سټپ به موږ هم دای چې را موږ صبح دمه خطرناک ده نو بیا په سی پی ایک روټ سکی.
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله په همدې موضوع کې پاتې کېږي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري زړه نقشه بحال کړي چې پکې مالکند ډیویژن شامل وو. نور تفصیل له سوات نه د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات گراسی گراؤنڈ منگورہ کے د جماعت اسلامی مرکزی مشر سراج الحق سیرت النبی کانفرنس تا خپل وینا کې ویل چې ملکن ډیویژن پر لپسې قدرتی افتونو وهل سیمه ده، دلته د ترقیتی کارونو ډیر ضرورت ده. دوی ویل چې د پاکستان او چین اقتصادي لار کې دا سیمه شامل وه.
ما د مرکز نه دا مطالبه کړې ده چې صاحبہ
د چین نه چې کوم روډ را روان دی، اولنۍ نقشه دا په ملکن ډویژن باندې جوړه شوې ده. ملکن ډویژن بدمنۍ وهلی دی، ملکن ډویژن سیلابونو وهلی دی، ملکن ډویژن زلزلو وهلی دی، ملکن ډویژن خلک ځپلی شوي دي.
دې تر څنګ سراج الحق وویل چې ملکن ډویژن کې یو شمېر نورې ستونزې هم دي، دغې لپاره دې مرکزي او صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي.
پکار ده چې اوس د ملکن دا غر سوری شي او موږ د پاره اسانتیا پیدا شي. پکار ده چې اوس تر د کالام او د مټ پورې ګیس ورسیږي او دا ځنګلونه بچ شي. پکار ده چې دلته زمونږ انجینیرنګ لوی لوی یونیورسټي جوړ شي، ځکه چې د ټولو نه زیات خلک د ملکن ډویژن دا بهر دنیا ته د مزدورۍ دپاره دی. لوډ شډنګ چې ختم شي.
د جماعت اسلامي جلسې ته په زرګونو خلک راجمع شوي ول. په دغه موقع دوی وویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ډویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه رابلي او دغه غوښتنو لپاره به تګلاره ټاکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
قدرمن اوندونکو، تاسو د مشال رادیو د سحر لسوب جوخ پرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په پولیو ناروغي د قابو موندلو لپاره هلې ځلې روان دي، په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې چارواکي ادا کوي چې په هغه سیمو کې د فوزي عملیاتو له وجې امنیتی حالات ښه شوي دي او د پولیو یا ګوزن ناروغانو کې کمی راغلی دی. چارواکي هیله لري چې د پولیو ناروغي کمپاین به هغو سیمو کې هم ژر تر ژره شروع کړل شي چې رسائی ورته ممکنه نه وه. پر دې موضوع د ملیح امیرزاده دا رپورټ اورو.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې تر پوځي عملیاتو پس د غلطه په پولیو ناروغي کې واضحه کمی راغلی دی. د قبایلي سیمو لپاره د پولیو خلاف د کنټرول روم یو چارواکي او د فاټا د صحت محکمې مرستیال مشر ډاکټر اختیار وایي چې په 2015 کال کې په قبایلي سیمو کې د پولیو کیسونه 90% کم شوي دي.
2014 کے فاٹا کی ٹوٹل کی پولی کی سنا 170 پورا پاگا یہ تقریباً 91% کی سنا کم شیوی 2014 کے ان ایکسیسیبل پاپولیشن 3 لاکھ ٹارگیٹ پاپولیشن اور 2015 کی 16,000
ڈاکٹر اختیار وائی د پولیو خلاف د هلو زلو پوڑان دے مهم خنڈ قبائلی سیمو ته مکمل رسائی و چې هغه مسئلہ اس تر ډیر حد کم شوی دا. دی وائی ہله مندی چې پزینو پاتې سیمو کې لخپل کمپین سره روان کال په قبائلی سیمو کې یو ماشوم هم د پولیو ناروغي ښکار نشي. د فاټا سیکریټریټ ویان فضل الله وایي چې د پولیټیکل انتظامیه او د امنیتی ځواکونو اوس هم دا پوره کوشش دی چې په قبایلي سیمو کې چرته ماشومان د پولیو ضد څاڅکونه بې برخه دي، هلته د پولیو خلاف ټیمونه لاړ شي.
علاقوں پر امنامان صورتحال سے گمو کے ہم کافی حد پورے بہتری راغلے دا تعلق دا نیشنل ایکشن پلان اور دا آپریشن گر بھی عزب نپس کتا سو گوری نو دا قبائدی سے مو چکم نپولیو حال لے پاک کے دیر کافی حد پورے بدلن راغلے دے لو انتا کی دا سی علاقی شتا دے چی حل تکی زمونگا دا پولیو ٹیمونا نجی را چی دلی خو زمونگا دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن چی دے دا آگئی پورا پورا دا کوشش دے چې هغه علاقو ته هغه یو رسی او تل تکي د والدینو سره هغه سره ملاوي شي او چې کم کم ځای کې د پولیو کتری یا ډراپ سی دی یا زموږ ټیمونه پرتی دا ماشومان ته کتری ورکي.
د ډاکټر اختیار په خبره د جنوري نواخله تر مې میاش پورې هر میاش د ګوزن خلاف د دوی کمپاین چلیږي چې روان کال لپاره په دغه موده کې د دوی هدف 1 میلیون ماشومانو ته رسیدل دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پکې د پولیو ناروغي اوس هم موجوده ده او د ختمولو لپاره هلې ځلې روانې دي.
ملی امیرزاده وا چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو چې په قبایلي سیمو کې د پولیو په ناروغانو کې کمی راغلی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال رادیو تاسو غوږی درنو ودونکو د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره 19 پروگرام د سولې په لور لرو چې پکې تاسو ته د خدای خدمتگار تحریک تاریخي تناظر وړاندې کوو. خو اوس وخت شبې دی د سحر 9 بجې انیس اډمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چاته بم دی اجازه ورنکړي چې پاکستان د پاکستان خاوره د بل کوم هواد پر سر ترګره لپاره کاروي. د وزیر اعظم حوصله خو بیګه په خبرې شوی یو بیانیه کې ویل شو دی چې وزیر اعظم نواز شریف د سرګندونی تیر ورځ نو وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړی دی. ټاکل شوی دی چې سعودي عرب د دفاع وزیر باندې د پاکستان دوره وکړي. د مشال ریډیو خبري الوی شهزاده محمد بن سلمان با د خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف ونور چارواکو سره ویني د دوړ هوادونو پړیکو او د سیمې د صورتحال په ګډون باور سره په مختلفو چارو خبرې وکړي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې مرکزی حکومت د کاشر گوادر اقتصادي راهداري منصبي په ګډون د پرمختیا په مختلفو کارونو کې خبر پښتونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. پرون په بنیګالا کې پرویز خټک له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان اقتصادي کوریډور په حق لا ټول ګوندونه یو ځای دي. افغان چارواکي وایي د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي په سبا له د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستانی پر مشال ریډیو ته وویل چې په دې سلور اړخیزه غونډه کې به د افغان پلایي مشري د بهرنیو چارو وزارت بیان حکمت خلیل کرسي کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوونه کې د ویدیش وسلوال طالبان وشلي دي او دوه نور یې زخمیان کړي دي. د کندهار د امنیت کمانډاني یو چارواکي ملک اسوال محمد رحیم علي خیل د شمې پر اسلام وخت یو خبري وړاندې کول چې دا کسان تیرونه په کندهار او خار او لسوالو کې د عملیاتو پر مهال وجل شي او زخمیان شي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوی کړکیچ کې د خلیج همکاري شپږ هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دا هیوادونو هغه څه غندلي دي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللي او فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي دي چې پکې نږدې 60 تنه وژل شوي دي.
انی سرمن وچې د خبرونو لړیز ته ستا وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوست دی او غټکی په دې رپورت کې راغون کړي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې 13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشورولۍ یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د هند سره د مرستو فیصله وکړه شو او په غونډه کې هند ته دا هم وویل شو چې د پټانکوټ پیښې سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه په دې پیښه کې د ککړو ملزمانو په څیر ډول هم د پاکستان سره څه تعلق او یا رابطې وي. ورسپانه لیکي چې د 13 میاشتو دوران په مختلفو نړیوالو فورمونو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند د وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ ملاقاتونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق کړی وو او د نریندر مودی د لاهور غیر سرکاري دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ ماحول نور هم ښه شو او د پاکستان او هند اولس په سیمه کې د امن لپاره کړی شوي کوششونه تر ډیره حده خوشاله هم وو. خو دې دوران په هند کې د پټانکوټ پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ یو وار بیا ماحول خراب کړو. ورسپانه لیکي چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شي نو دا قسمه پیښې رامخې ته کېدو له وجې دغه عمل ته نقصان ورسي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پټانکوټ پیښه کې تر دې دمه څومره هم کسان نیولې شوي دي نو هغه ټول ځایي خلک دي او په هغوی کې هیڅ چا هم د پاکستان سره د څه تعلق اعتراف نه دی کړی. نو پاکستان حکومت له پکار دي چې دباو دې نه برداشت کوي او که هند څه قسمه ثبوتونه ورکړي نو مرستې دې ورسره وکړي. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په لومړی صف کې دی او افغانستان مؤثر هوایي ځواک ته اړتیا لري. ورسپانه لیکي چې افغانستان ته د اوږدې مودې د جنگونو، تشدد او توندلاریتوب پیښو له وجې ډېر نقصان رسېدلی دی او په داسې حال کې چې د افغانستان فوج په خپلو خپو ادرېدو کوشش کوي. په کال 2014 کې افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې په یو اړخیزه توګه د جګړې پای ته د رسولو د اعلان څخه وروسته د هیواد ټولې امنیتي ذمواری د افغان عسکرو په اوږو پریوتی دی اور اسپان لیکي چې اشرف غنی د امریکا څخه د فوزی مرستو په اړه کومه غوښتنه کړې هغه بیخی پر ځای او مناسبه ده. په کار ده چې د اوګدې جګړې څخه ورستو امریکا افغانستان ایواز پرې نګدي ترڅو افغان ځواکونه په کوټلي توګه د دفاع کولو جوګه شي او افغانستان یو پرامن هیواد جوړ شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
دا سیمیالات او دا نړۍ مطبوعات په برخه تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واسټریټ جرنال ورځپاڼې د پاکستان او هند په اړه او دغه راز اکانومیسټ مجلې په د افغانستان په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیس اجمل نه اورو.
وال سٹریٹ جرنل لیکي 13 میاشت پاکستان ویلي و چې سعودي عرب له خوا اعلان شوی د سنی هوادونو په اتحادیه کې شامل شوی دی، خو بیا ځنو پاکستانی چارواکو ویل چې دغه اتحادیه په دې کې د پاکستان د رول په اړه لا معلومات نه لري. سعودي عرب وایي چې د سنی هوادونو دغه اتحادیه ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې ده. روسپان لیکي د پاکستانی چارواکو په حواله د ترهګرۍ ضد اتحادی هوادونو په ډله کې د اسلام آباد شاملېدلو مطلب دا نه دی چې ګنې دوی د سعودي په مشرۍ اتحاد کې د ایران پر ضد شامل شوي دي. په پاکستان کې سنی مسله کا په اکثریت کې دی او بیا د یوې اندازې تر مخه په دغه هیواد کې شاوخوا 40% آبادی د شیاګانو ده، چې دا شان پاکستان تر ایران وروسته د شیا اقلیتونو د زیاتې آبادی په حوالی سره دویم هیواد جوړیږي. په پاکستان کې تر لسیزو پورې فرقایز تشدد شوی دی چې د کارپوهانو په خبره دغه فرقایز تشدد ته د سعودي او ایران ملاتړ ترلاسه و. په دې تشدد کې تر ټولو زیات شیاګان متاثره شوي دي. مقاله لیکي پاکستانی چارواکي دا نه غواړي چې هواد یې په بشپړه توګه د فرقایزن خطو ښکار شي او ورته زیان ورسیږي، او د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم داسې اتفاقي رایه شته چې باید هواد یې د چا طرفداري ونه کړي. مقاله لیکي پاکستان دا مهال په خپل هواد کې د پیدا شوو وسلوالو خلاف جګړه کوي او دغه سي د خپل روایتي دښمن هند سره په پوله هم د خپلو سرتیرو ساتل پر ځای ساتي. بلخوا د اکانومیسټ مجله لیکي په افغانستان کې د جګړې د مخ په زیاتېدونکي زور اغستو سره 3,52,000 افغان پوځیان او پولیس مخامخ دي. تیر کال د دې هیواد افغان ځواکونو ته په زیان رسیدو کې د 2014 کال پرتله 83% زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې شاوخوا 14,000 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي وه چې پکې تقریبا 2,000 کسان وژل شوي دي، او بیا داسې باور هم کېږي چې شاوخوا 5,500 عام وګړي وژل شوي دي. دغسې تیر کال د وسلوالو په مرګ ژوبله کې هم اضافه شوې ده، او باور کېږي چې دا مهال د 70,000 نه تر 80,000 پورې وسلوال طالبان په جګړه کې بوخت دي. مقاله لیکي په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو وجې په کابل کې د غیر مؤثره حکومت د امن بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماټیکي هڅو ناکامي، د طالبانو ترمنځ تقسیم، او د افغانستان لپاره د امریکا د اوږدې مودې په ستراتیژۍ کې کموخته. مقاله بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کارکردګۍ په اړه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په امنیتي معاملو کې د مغربي ملاتړ هرکلی وکړ، او دغسې بیا په هیواد کې د درغلۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړ. خو د مقالې په خبره بیا د مخالف پلویانو د نسلي ډلو ترمنځ د مهمو حکومتي څوکو په معاملو کې بریالي نشول، اوس هم د دفاع وزیر یو مستقله څوکې خالی پرته ده. مقاله لیکي د افغانستان په حکومت کې تقسیم لاغې وروسته په کتو راغی چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو لپاره هڅې پیل کړي. مجلې لیکي اوس هم زیاتره افغانان دا فکر کوي چې پاکستان د افغانستان د نارامه او بې ثباته کول لپاره یو ځواک دی. مقاله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې پاکستان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره طالبان وهڅوي چې دا شان سولې او اقتصادي جوړښت ته لاره هواره شي. مجلې لیکي خو چې کله افغان ولسمشر ته په دسمبر کې د اسلام آباد لخوا تود هرکلی وویل شو، نو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
درنو درنو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی. ډیلی ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر د روستي سفر په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د سعودي عرب لخوا یو شیا مولا ته د پانسي ورکول وروسته د ریاض او تهران ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي دي. پاکستان هر ممکن کوشش کوي چې غیر جانبدار پاتې شي چې دا ډول له یوې فرقوارانه شخړې نه ډډه وکړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې د ترهګرۍ خلاف د 14 هیوادونو جوړ ائتلاف کې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف د هڅو ملاتړ کولو پوره برخه اخلي. د مقالې نورې برخې ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانې لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د اسلام آباد دوره د پاکستان انتظامی چارواکو کامیاب بللې. رسپانې لیکي دا خبره باید هیر نه کړل شي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت له سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري، خو د دې باوجود په اسلام آباد کې دومره جرأت و چې په یمن کې د حوثی یاغیانو خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کاروایی کې له برخې اخیستو انکار وکړ. رسپانې لیکي پکار ده د حکومت د دغه ګام ستاینه وشي، ځکه چې د نږدې ملګري هیواد د خوشحاله ساتلو پر ځای د هیواد مفاد مخې ته کېښودلو. دغه شان د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر النمر ته د پانسي سزا ورکولو په سر د دغه هیواد او ایران ترمنځ پر راپیدا شوي کړکیچ کې هم اسلام آباد د یوې فرقوارانه جګړې نه د ځان بچ ساتلو لپاره د غیر جانبداره پاتې کېدو هر ممکن کوشش کوي. نو ځکه د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر د دورې په موقع ورته پاکستان نرمې خبرې وکړې چې د سیمه ییزې خودمختاري او سالمیت په وړاندې د ګواښ په صورت کې به ورسره اوږه په اوږه ولاړ وي. رسپانې لیکي د ترهګرۍ خلاف د سعودي عرب په مشرۍ د 34 هیوادونو ائتلاف په اړه د پاکستان تحفظاتو ته په کتلو سره عادل الجبیر اسلام آباد ته وړاندیز کړی دی چې تر خپل استعداد پورې دې پکې شامل شي. پاکستان ژمنه کړې ده چې د تربیت صلاحیت زیاتولو او د یاغیتوب خلاف ملاتړ کوي. رسپانه لیکي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دورې په اعلان شوی چې د پاچا زوی محمد بن سلمان چې مرستیال ولی عہد او د دفاع وزیر دی هم پاکستان ته ځي. محمد بن سلمان اکونومیسټ مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې له ایران سره روان بحران به په جنگ کې بدلولو ته نه پرېږدي. رسپانه لیکي دا له یو لحاظ سره د تیلو بازار ته هم یو پیغام دی چې شخړه به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي له ایران سره سفارتي تعلقات لاغ وروسته پرېکړل چې د شیا مولا د پانسي پر ضد ایرانیان په تهران کې د سعودي سفارتخانې ته ورننوتل او اور یې ورته ولګو. رسپانه لیکي کېدی شي د سعودي عرب ملګري هیواد امریکا او ملګري ملتونه به هم له ریاض نه غواړي چې د ایران په اړه خپله رویه نرمه کړي. رسپانه لیکي د دغه شخړې اثرات په شام کې د سولې ته ترلاسه کولو هڅو باندې پرېوتې شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د ائتلاف کوششونه روان دي. په عین حال کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم ادارې د توازن ساتلو کوشش کړی دی چې له تهران او ریاض سره د اسلام آباد د تعلقاتو یو شان پاتې کېدو په مقصد یې رسنو ته له تحمل نه د کار اخیستلو ویلي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو وګورئ د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په ټولو جنوبی ایشیای هیوادونو کې په پولیسو او نور قانون نافذ کونکو ادارو کې د ښځو شمیره ډیره زیاته کمه ده او باید د اړخته پام وشي. ښځو پولیسو له روزنه ورکړل شي او د دوی له سړو سره سره یو شان سهولتونه هم ورکړل شي. د دغې لیکنې نورې برخې فرخند اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په ټوله نړۍ کې ډېرې کمې ښځې په پولیسو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د 2011 کال په خپل یو رپورټ کې وایي په جنوبي ایشیا کې یوازې 15% ښځې په پولیسو کې دي او په ټوله نړۍ کې د پولیسو د ادارو 9% د ښځو ده. په سکندنیوین هیوادونو چې ډېر پرمختللي دي په پولیسو کې 30% ښځې کار کوي. ځینو نړیوالو ادارو په 2015 کال کې پر دې کار پیل کړ چې څنګه په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې د پولیسو په ادارو کې د ښځو رول زیات او خکري. په جنوبي ایشیایي هیوادونو کې په قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول ډیر کم دی. په بنگلاديش کې د غشمیره 4.63، په هند کې 6.11، په مالدیب کې 0.4، او په پاکستان کې بیا تر ټولو کمه 0.94% ښځې د پولیسو په محکمه کې کار کوي. د جنوبي ایشیایي هیوادونو په اساسي آئین کې دا لیکل شوی دي چې باید ښځو او د سړو په کار کې سفر کونه کړل شي او نو د جنس په بنیاد سره امتیاز وشي. او کوچیرې د پولیسو په محکمه او نورو قانون نافذونکو ادارو کې د ښځو رول زیات شي نو د جیلونو او تاڼو کم سخت کلچر چې جوړ شوی هغه یو حد پورې نرم کېدای شي او په جیلونو او نورو بندیخانو کې د غیر انساني رویو په ختمولو کې هم مرسته کولی شي. ورځپاڼه لیکي یوازې د ښځو په پولیسو کې اخیستل نه دي، باید دوی ته پوره روزنه ورکړل شي، د خپل کار د اهمیت نه خبر شي او دا چې لکه د نورو هیوادونو دوی هم پوره سهولتونه ولري. په بنگلاديش کې سباندې 1,45,000 پولیس کار کوي. په دغو کې 6,853 ښځې کار کوي. په دغه هیواد کې د ښځو پولیسو لپاره 10% کوټه مختص شوې ده. په پاکستان کې په 4,25,909 پولیسو کې یوازې 4,00 ښځې پولیس کار کوي. په پاکستان کې په FIA کې 9.68% ښځې کار کوي. په موټروی پولیسو کې بیا 3.14% ښځې دي. دا شان په ګلګت سفید بلدستان کې 3.01، په پنجاب کې 1.2، په خیبر پختونخوا کې 0.02، په سند صوبه کې 0.6، په بلوچستان کې 0.3% ښځې په پولیسو کې دي، او په اسلام آباد کې دغه شمیره 1.55% ده. ایکسپریس ټریبیون لیکي باید د ښځو په بړتی کولو کې خاص پام وشي، او په پولیسو او نورو قانون نافذونکو ادارو کې نه یوازې د دوی شمیره زیاته کړل شي، بلکې د دوی ښې روزنې او سهولتونو اړخ ته هم پام وشي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
البته بادشاہ خان مال یو کافی راغ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې، په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خوړو.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
درنو اردن کو اوس وخت شبه د 19 پروگرام د سولې پلور د مشال اړو د سولې پلور نه خبرونه کې د پښتو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکو خدای خدمتگار تحریک په اړه ده. د خبرونه هر اونۍ تاسو ته بشیر غوښ جوړوي.
د سولې پرلور
د سولې پرلور نننې خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکې خدای خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیز لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر غواخم، هله دا چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان، باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی وو. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ، او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتگار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي، او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی، نو اغل تاسو خلق ضرور دا سره پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد الاکبر خان او میا جعفر شاه او دې سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه روس تور سره بیا نور خلک ملاوي دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا بچا خن خپل کتاب کې لیکلی دی زما جوندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی دا غربت ولې دی دا تنگستی ولې دی دا بې وسی ولې دی دا افغانونه ولې دی دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونا هغه په مخ کې دي نو دا د 1919 نه ډیر مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث مباحثه کولی دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنه کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته زی په ځای کې چې کوم خلک وسیږي د اغې د ترقې غاړې ته زی خبره پرمختګ غاړې ته زی نو په اغې کې ضرور داسې شوې دي چې اغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جون نه کړې منظم مبارزه کړې ده منظم کوشش کړې ده اجتماعي کوشش کړې ده دغه خبره ورته د مخه تراتلا چې ښا دغه منظم کوشش د سن شروع کول پکار دی او د سن شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې دغه زینه شروع وشو
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورزنګ جوړ کړي هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګي په نامو ټولنې درلودي باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لری کولو سره شروع کړي وو د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو لارې حل کړي باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمې دي شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپیخي ستونزې په اړه سپینی خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سولیز حل راووزي د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړه دا چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو خپل ځای موجود دی دي سر خو به کار کوو خو چې د غیر روان نسل خو سه علاج شي یا د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه مور سره وي او تخلیقی کارونه کول شي او خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولې شي نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب د داسې سکولونو خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې هم شامل شي مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو د سره سره روایتي هنرونه شامل شو د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم داغه بچو مور پلارو هغه راغوخته د علاقې مشران هم راغوخته
نزدې ټول چېړونکو په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي باچا خان همدا سې کول د نوموړي کتاب زما ژوند او جدوجہد معلوميږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی ته لاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کومبل داسې کس کرا ملما کېده چې په کلی کور کې بورته خلکو بد قتل نو موړی غختل په دې توګه په عملی ډول وخی چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی وو کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی وو هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی
خان پخپل کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو؟ مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته لبد کار د لیري اوسېدو لارې وښيي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډیر نږدې ملګری وو. د سرحدي ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاغنا په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته یې د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د ویستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وای داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ لر ډیر پخوا راهیسی وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل وو چې هغه د هند په حواله وو، دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړي ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسي یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه. تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې ښوونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویلې، نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجي صاحب ځینې نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو ښوونځی یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچي په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړي دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شو چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم وو.
اغم
حال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوی وو. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیه پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته ویل چې تاسو ډیر بهادر جنگیالی یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره اوس مخخه کوم، ځکه چې د خبرونه روسته او شی بو تر ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال ریډیو،
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو 00 420 22 11 24 21. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.